افغانستان کې د سهار لس بجو شوې درنو دوستانو زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. دا ساده ریډیو یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. د افغانستان په اړه مو د ولسی جرګې له نننې هغه استجوابي غونډې خبرو چې یو شمیر امنیتي چارواکي د پښتون لپاره ورغښت دي. همدارنګ به مو د نورستان ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ چې حکومتي چارواکي وایي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې په تازه وضعیت هم خبر کو. نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتل سوي دي. د نورستان والی وایي چې د وانټ وایګل ولسوالۍ تر نیولو وروسته په دغه ولسوالۍ کې تصفیه عملیات پیل کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د خبرونو تفصیل د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسی جرګې یوې استجوابي غونډې ته غوښتل سوي چې د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندیښنو ته ځواب ووایي. د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازي وطن دوست له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. کومه فیصله چې
د رئیسانو کمیټه کې موږ کړې و د دیوړو امنیتي سکتورونو مشرانو د استجواب لپاره قرار دے چنن راشی او اومی تالار کے دوینا استجواب وشی.
د شاغلی وطن دوست په وینا د امنیت مسول چارواکی به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسیرګې د تیر اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د ورستوي مقرره په اړه د ولسیرګې د استادو پښتنو ته ځوابونه ووایي. د نورستان سرپرست ولی وای چې د وسلوال طالبانو څخه د وانټ وایګل ولسوالۍ تربیرته نیول ورسته د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفیه عملیات تپل کړی دی. حافظ عبدالقیم نن ازادي رادیو ټول چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال ټول پوزي موټر او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. هغه ول چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال دروش وسلوال طالبان او اتلس افغان سرتیر وجل سوي او یو شمیر نور ټپيان سوي دي. وسلوال طالبانو 13 ورځ وانټ وایګل ولسوالۍ ونیول چې 13 شپه بیرته د افغان سرتیر لاسته ولويده. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکي ونی ولسی جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته اکشېښول سي. د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازي ازادي رادیو ته وویل چې تمه د معصوم ستانګزی په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په ونډه کې لګډون وروسته د دوشنبه یا چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته حاضر سي او وروسته به د جرګې د رئیسانو کمیټه پریکړه وکړي چې څه وخت د اعتماد رای لپاره صندوق ورته اکشېښدي. سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانګزی د تیرې چهارشنبه په ورځ د چنګاش لومړی نیټه د اعتماد رای د اختلاف لپاره ولسی جرګې ته تللی وو خو په هغه شبکې چې د عمومي غونډې تلات نه نوت وسلوال مخالفینو د ولسوالۍ د ولسی جرګې پر وداني ډلې ز حمله وکړه او غونډه ګډه وډسوه. بیا هم شرغلاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویل په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه د درې واړو حملو ترمنځ له تکتیکي پلوه د اړیکو نښه نه دي لیدل سوي. په تونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال پر تورستانو لمخې ډزې وکړې. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. په وجلسو کې د تونس، بریتانیا، جرمني او بلجیم اتباع شامل دي. په کویت کې بیا د شه مسلمانانو په یو جماعت کې یو انتحاري برید کوونکی خپل ځانوال وزوه او 15 کسانې ووژل. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې. د فرانسې په جنوب کې بیا یو کس چې له افراطي ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د غازو په یو پلورنځي کې د خپل امیر سر وغوڅ کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو لوجې د بیساري درد په وړاندې ړانده پاته سوي دي. اوباما د جنوبي کارولینا په چارلستون کلیسا کې د وجلسو کسانو د ویر په مراسمو کې وویل که په امریکا کې د نژادي توپیر او وسلی ستونزه حل نه سي نو دا به د دې کلیسا د پاستر کلیمنتا پینکنی له خاطرې سره خیانت وي. اوباما د پاستر پینکنی په ویر کې د ستاینو سندره وویل.
زی
پیل کنی په هغو نهو کسانو کې شامل وو چې تېر اونۍ یوه وسله وال د انجیل د مطالعې په حال کې ډزې پرې وکړې او ویې وژل. استوانی چارواکي وایي د روسیې یوه پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. د استونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري لیسس والټر ویل چې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی و او د دې تیری له کبله اعتراض رسمن وروسپارل سو. میرمن والټر ویل انتونوب شپړوش روسیې الوتکه د دوشنبې په ورځ د الوتنې له ټاکل سوي پلان څخه منحرفه سوه او وینډولیا ټاپو ته نږدې په اجازې د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوته. نوموړي زیاته کړه چې دې سرغړونې څه کم یوه دقیقه دوام وکړ. په همدې حال کې فنلنډي چارواکو ولیدي چې دوی شک لري چې د روسیې یو پوځي الوتکه د جمعې په ورځ د دې هیواد هوایي قلمرو ته ننوتې. د فنلنډ دفاع وزارت وایي د الوتکه د فنلنډ د پورو ښار په جنوب کې لیدل سوې او دوی ته معلومه سوې ده چې د روسیې د هوایي ځواک ایل شپږاویا ډوله ترانسپورټي الوتکه ده. د بالتیک د حوزې هیوادونو په وروستیو څو کلونو کې څو ځلې پر خپلو هوایي حریمونو د روسیې لخوا د تیری خبر ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ناټو او روسیې پوځي ځواکونو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي دي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 منیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتانه پلان کړی دی چې په ترس کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپای ټولنې مشرانو له یو مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. سیپراس په یو ټلویزیون وینا کې وویل دا طرحه چې په څرګند اروپایي اصولو د کار اساسي حقوقو مساوات او انساني وقار سره په ټکر کې ده، شی چې سوی توافق نه یوازې د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ نه و بلکې د یو ملت سپکاوی و. د یونان صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعت وروسته له هغه وکړې چې په بروکسل کې د اروپای ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق له مشرانو سره وکتل او هغوی دا معامله چې خورا سخت او د نه زغم وړ بلل سوې ده وړاندې کړه. صدر اعظم سیپراس ویل اتن به د ټول پښتنې تر وخته د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د اروپای ټولنې د مالی مرستې د پلان چې د جون په 10مه پای ته رسیږي د تمدید غوښتنه وکړي. یونان له یوې معاملې پرته د پیسو د کمښت د پورونو له وجې د ډیوالي کېدو او احتمالا په یورو کې د شاملو هیوادونو له ډلې د وتلو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ وی پانه کیم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. دا افغانستان ولسی جرګې د حکومت امنیتي چارواکي د استجواب لپاره په روانو امنیتي حالاتو البته د استجواب لپاره ولسی جرګې ته ورغوښتي. په دې اړه به له کابله په ژوندۍ بڼه له خپلو همکارانو حال در سره شریک کړو. کونړ ته به هم لاړ شو او هلته به د ازادۍ راډیو له خبریال نه په ګاونډي ولایت نورستان کې د روان امنیتي وضعیت حال واورو. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې آیا پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو لکه تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي بریدونه له یو بل سره تړاو لري او کنا جلا جلا تر سره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلن ریپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع له شمس الله احمدزي سره چې د بشري حقوقو یو فعال دی مرکه لرو. نور ریپورتونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې تېره اونۍ ثبت شوی دی لومړی برخه دا تکرار په توګه بیا خبرو. د ام په دې خبرونه کې ځای شوی. دا تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو بریدکونکو د افغانستان په ملي شورا برید وکړ. همدارنګا د هیواد په نورو سیمو کې هم امنیتي وضعیت لایوي ورځ بلې ته خرابېږي. د ولسی جرګې غړو په همدې خاطر د پښتنو ځوابونو لپاره د افغانستان د حکومت یو شمیر امنیتي چارواکي ورغوښتي. نسیم شفق را سره د کابل استودیو نه په تماس کې دی. شفق صاحب سهار دې په خیر. دا راته ووایه چې څه فکر کوي د ولسی جرګې غړي د کومو امنیتی اندیښنو له کبله غواړي چې د امنیتی چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه نامنۍ خو په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه وخت نا وخت تر سترګو کیږي او روانې دي. د ولسي جرګې غړي دا ځل څه غواړي چې په کومو مسلو باندې له چارواکو سره وغږیږي؟
بلې سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، د ولسی جرګې غړو امدا اوس تقریبا شاوخوا یو ساعت دوی په آزاد بحث کې په دې خبرې وکړي چې باید په کوم مسایلو د غامنیتی چارواکي چې ستجوابي دوی وسره خبرې وکړي. دوی څو موضوعګانې مشخص کړي، یو دا چې د افغانستان په عمومي امنیتي وضعیت، او بل دا چې د قندوز، نورستان، سرپل، فاریاب، غزنی، بادغیس، بدخشان، هلمند او داسې ځین نور ولایتونه چې لوړ امنیتی ګواکونو سره یا لوړ ګراف لري هغه امنیتی ګواکونه په دغه ولایتونو کې په دې اړه، او دریم هم دا چې د ملي شورا پر ودانۍ د تیرې دوشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه دغه درې موضوعګان دوی مشخص کړي چې یو عمومي وضعیت هم په دې کې شامل ده، او دوه د نور دوی به په دغه موضوعګانو باندې په دغه نننۍ استجوابي غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو له وزیر نورالحق قلومي، د افغانستان د لوی درستیز قدم شاه شهیم، او د ملي امنیت له عمومي رئیس رحمت الله نبیل سره خبري وکړي، او له غوي درې وړو څخه به خپلې پښتنې او نظرونه مطرح کړي او غوي څخه به جواب غوړي.
د ولسی جرګې غړو وخت په وخت د ورته غونډې جوړې کړې دي، څه فکر کوي چې ځکه وخت په وخت باندې امنیتي چارواکي ورغوښتي دي د ډول پښتنو او د ډول استجوابیا غونډو په ترڅ کې، څه فکر کوي چې دا ورستۍ خبرې په افغانستان کې د زیاتیدونکو نامنیو سره تړلې دي؟ څه اونۍ مخکې په پارلمان باندې، البته د دوشنبه په ورځ د پارلمان په ودانۍ باندې بریدو شو، د ولسی جرګې ځینو غړو د اندېښنم ښودلې وه چې یو شمېر داخلي کړۍ په یا داخلي کسان یا په نظام کې دننه ځینې کسان له وسلوالو سره همکاري لري یا مرسته لري. دا مسالې به نن له چارواکو سره دوی مطرح کړي.
هرو مرو څومره چې ما د ولسی جرګې په آزاد بحث کې د وکیلانو له خبرو څخه استنباط وکړ، موضوع همدا ده چې دوی به دا ټول مسایل نن له امنیتي چارواکو سره چالتي استجوابيږي او حاضرېږي به، او همدا اوس چې زه راتللم استودیو ته دوی اجنډا هم اعلان کړه چې همدغه موضوع ده. دوی به دا ټول مسایل له غوی سره بحث کوي، دا پوښتنه به کوي چې د ملي شورا باندې دا حمله چې سوي ده، ویل سوي چې ځینې داخلي کړۍ په دې کې د حکومت له دننه څخه لاس لري، په دې اړوند بل غوڅ خه معلومات اخلي چې دا کړی رښتیا هم لاس لري کنه، کای لري څوک دی، ولې نصر غندګي نمونه نه ولې ناخسر کیږي، مخکې هم دا خبرې سوي دی ولې تر اوسه پورې مشخص د چانون نه اخیستل سوي واستون زم داده. بل د زینو ولایتونو چې ډیر امنیتی غواخونه پکې ډیر جدید دي، لکه قندوز، لکه نورستان، لکه سرپل، لکه هلمند، په دې اړه به مشخصي پښتني کیږي چې ولې د تدابیر نیول کی نه نیول کیږي، ولې زینو ولسوالۍ سقوط وکړه، وکړه لکه چاردره د قندوز، لکه وانټ وایګل چې برته تیر شپه په تلفاتو باندې برته ونیول سو، ولې د اساسي تدابیر نه نیول کیږي، اول په مجموع کې د افغانستان امنیتي وضعیت دومره خراب شوی ده. دا ټول هغه مسایل دي چې نن به په ولسی جرګې کې په دې باندې بحث کیږي، او امنیتي چارواکي به د وکیلانو پوښتنه ته په دې اړه ځواب ورکړي. دغه راز یو موضوع چې د دې ترڅنګ هغه به هم بحث پکېږي، هغه د کورنۍ چارو له وزیر سره به د الکترونیکی تذکرو د شلو موضوع هم چېدل کیږي او ورسخه پختنی بکیږي.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق، موږ به ورسته یو خبرونه کې لتا سره بیا هم په تماس کې یو، څو د امنیتی چارواکو د لایلم واورو او د اغوی سرګندونه واورو چې اغوی د ولسی جرګې غړو ته د روانو ناکراری او په اړه سوي او ریدونکو به له دې حاله خبر ساتو. لتا سو مننه کوم تاسو په خپل خبرو کې د نورستان یادونه وکړه، دا یو هغه اندېښنه ده چې د ولسی جرګې غړي به نن د امنیتی چارواکو سره شریک کړي. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالی پروند وسلوالو لاس تلویدلې وخت اوس چارواکي وایي چې دا ولسوالی بیرته نیولې. څو شپې مخکې مې په کونړ کې د ازادۍ رادیو له خبريال سره په ورسیر مولایت نورستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، او لاغه مې د وانټ وایګل د ولسوالی د تلفاتو په اړه او پختل روحلان وری چې په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال دی راته وویل.
موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرونه او نن د وانټ وایګل ولسوالی نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پورې له شلو زیات پولیس وژل، اتلس پولیس وژل شوي او د شلو زیات زخمیان شوي. دا د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې مونږ سره وکړله، او همدارنګه دی وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې اوه جسدونه یې دوی ته په میدان کې د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وسلې او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده، او په دې کې وایي چې لس داشکی وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي، فوجي ټول یې ته نیول شوي بیرته، او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې قومي مشر دی چې هغې پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې وویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي خلکو پاسون کړی وو، او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتو نه په دې خوا د دلته لاره بنده وه، د امنی قومندان لخوا نه د وان ټریډل د امنی قومندان لخوا لاره بنده وه، او همدارنګه ارنګ سره بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاتې دي او دغه لاره خلاصه کړي. هغوی وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دا وایي چې په دې کې مونږ سره تقریبا دوه یا درې ګروپه وسلوال طالبان ملګري وو او نور ټول ولسي خلک وو، او دا د لارې بندېدو له امله وایي زمونږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکله ده. د یوې خوا نه حکومت
چارواکي څه وایي چې دغه د نامدار دی ادا په اړه چې واقعن د امنیي قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې؟
چارواکي وایي د لارې بندېدل مني. د نورستان د وان ټریګر ولسوال مولوي رحمت الله رحمت دا مني چې لاره بنده وه، خو والي او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنې دلته پاسون شوی دی او خلکو زمونږ په خلاف باندې راپاڅېدلي دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګېدلي دي.
په نورستان او کونړ کې د ازادي راډیو خبريال روحلان وری وو چې د نورستان د وان ټو وایګل ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه حال راکوه. ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده. زموږه آزادۍ راډیو ناوړی دوستانو، زموږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو، د سیمې او نړۍ په کچه یو ریپورت راخلو. هغه دا دی چې په تونس، کویت او فرانسه کې له پرونیو خونړیو حملو وروسته په امریکا کې د دې هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي. که څه هم امریکایي چارواکو ویلي تر اوسه د دې حملو ترمنځ د اړیکو په اړه څه ویل له وخته مخکې دي، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. احمد تکل د موضوع تفصیل دروري.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤلو امنیتي چارواکو غوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیروسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړ چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به احساس نکړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک لپاره د اړیکو کومه نخه تر اوسه نه دلیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حمله وي. په تونس کې پرون یو وسلوال د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یو ځان وژونکي د شیګانو په جماعت کې ځان والوزاوه، څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوه سوه زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یو یو کس چې ګمان کیږي له افراطی اسلام پالو سره اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1600 ځواکونو پر یو اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror.
متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیښه کې 1600 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی اوسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوري دا خو زمو غږله ازاده رادیو ناوري. اوس به هم کابل تلاړ شو. نسیم شفق د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د کډیو ژمنو په اړه مطالب او تبصری خبرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له قبل لیکلي چې درې ماموریت به په افغانستان کې ملکي وي. په دې اړه مطلب کې لیکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې د افغانستان ملاتړ وکوي او د دې هیواد له سرپرست دفاع وزیر سره په غونډه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لومړی شپږ میاشتې ارزیابي کړې دي. په مطلب کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان امنیتي وضع هم سیړل شوی او د ناتو سرمنشي په روانو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي دي. سرنوشت لیکلی چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به په راتلونکو کلونو کې خپل ملاتړ ته په بشپړ ډول دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د ناتو د سرمنشي له قولې لیکلی چې دا تړون به له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په مطلب کې د ینس سټولټنبرګ په حواله راغلی چې ناتو به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان نوې ملکی ماموریت پیلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې امریکا او ناتو به هیڅکله افغانستان یوازې پرې نږدي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هغه خبره هم راخیستې چې وایي دوی به له افغان ځواکونو نه ملاتړ کوي او په دې هیواد کې به خپل مشورتي او کومکي حضور ته دوام ورکوي. انیس دولتي ورسپانې خپله سرمقاله له افغانستان څخه د ناتو د ملاتړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې تړون د همکاریو په اړه لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي او د سیمې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې په دې هیواد کې د جنگ ډګر تود وساتي او خپلې ګټې پکې ولټوي. د سرمقالې د لیکوال په باور روسیا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو په پلمه د دې هیواد په شمالي ګاونډیو هیوادونو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د انیس د سرمقالې لیکوال هم د مسایلو او موجوده ګواښونو ته په پام ویلي چې ناتو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي ترڅو په بشپړ ډول د دې جوګه شي چې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډې کړي. او ارمان ملي غیر دولتي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې له افغانستان څخه د ناتو د ملاتړ او د دې ملاتړ د اړتیا په حق لایو مطلب خبر کړي. په مطلب کې راغلی چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا د مالی مرستو دوام او له 2013 میلادي کال وروسته د مالی مرستو تنظیم د بروکسل په غونډه کې د افغانستان عمده غوښتنې وي. آرمان ملی لیکلی چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی په دې غونډه کې ټینګار کړی چې ناټو باید د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته ډیر پام وکړي.
دا آزاد راډیو دا تاسو کولای شئ چې زموږ ریپورتونه، خبرونه او نور مطالب په راډیو سربیره زموږ د ویب پاڼې لاري هم اوري او همدارنګ زموږ مطالب او خبرونه ولولي. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. پرون د جون شپږمه په نړۍ کې د شکنجی یا ربړیدولو خلکو د ملاتړ نړیواله ورځ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې په زیات اندازه خلک په غیر قانوني توګه شکنجه شوي. وایي د خلکو په زورولو او شکنجه کولو کې اکثره امنیتي او استخباراتي ادارې لاس لري. د دې کمیسیون په حواله پر روان کال کې په بلوچستان ایالت کې د دریا تیاتنو خراب شوي مړي موندل شوي. نور تفصیل و د بارکوال میاخیل په ریپورت کې واورو.
بلوچستان د پاکستان له هغو ایالتونو څخه ده چې په بیلابیلو بڼو د خلکو بشري حقوق پکې تر پښو لاندې کیږي او له محاکمې پرته خلک په پټو توقیف ځایونو کې شکنجه کیږي. د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار پر دې اندېښنه څرګنده کړې خو د خلکو د زورولو او شکنجه کولو لړۍ نه ده تم سوې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په بلوچستان کې د خلکو د زورولو لړۍ د اوسني حکومت په تیر دوه کلنه موده کې هم هیڅ تم سوې نه ده او خلک پکې د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا شکنجه کیږي. په بلوچستان کې بشری حقوقو د کمیشن مشر طاهر حسین خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته ستم ظرفي دا ده چې بعضي ادارې پورته کوي د غاز وند مرګم نه یمالو کال کالم د ځان سجدي هر کس مزیت پر کوي ډوډۍ نه ورکوان ټکوان بے خوبي خوب ته مېله کوا خبري ته مېله کوا دا ګرد طریقې کار پکې شامل دي. نو دا د انسانو د انساني حقوق سرن خلاف ورزي ده، جرم ده. دا دونه تعداد زیات ده چې ډیټا کلیکټول نه سي ویل نه سي چې دا دونی هغه د پولیس د خواسمست د اف سي د خواسمست بعض الزامات زموږ د انټيليجنس ایجنسیان یا د خواسمست.
پنځه کال وړاندې د پاکستان حکومت د شکنجه او زور په ضد د ملګرو ملتونو فرمان لاسلیک کړی وو او د غیر قانوني شکنجه د مخنیوي د قانون جوړولو ژمنه کړې وه خو دغه قانون تر اوسه لا هم نه دی جوړ شوی. د بشري حقوقو د کمیشن مشر طاهر حسین د پاکستان له مرکزي او د بلوچستان له ایالتي حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون باید ژر تر ژره جوړ کړي چې د بې ګناه خلکو د شکنجه کولو مخه ونیول شي.
قانون هم نقل جوړ اوس په قومي اسمبلی کې بل پېښ کړی ده، هغه پېښ شوی ده چې پکې قانون نه دی جوړ. موږ زور په دغه ورکو چې دا پنځه کال د غیر ځای کال وسم خدای د پاره دا یو قانون جوړ کی چې د هر څوک ازیت رسانی کی د خلاف دي کاروایو سي او قانون په مطابق هغه ته سزا ورکول سي. صحیح ادارو ته په قانون کې تحفظ ورکول سوي ده. نو زموږ وینا دغه هم ده یا مطالبه ده هم ده چې قانون جوړ کا په قانون عمل درآمد هم وکا او دا کم قانوني تحفظ چې داخلو ته دي ورکول سوي دي دا قوانینو دا تحفظ هم واپس واخیست.
د بشري حقوقو یو فعال شمس الحق مندوخیل وایي یوې خواته د خلکو د شکنجه کولو د مخنیوي قانون نستا، بلې خواته په خلکو کې هم د تشدد د مخنیوي شعور نستا او هر څوک چې د هر چا لخوا به حال ټکول خوري یا شکنجه کیږي ژغې تر امنیتي ادارو پورې نه رسیږي او نه هم هغه پیښه رپورټ کیږي.
پاکستان په هغو ملکو کې دي چې هلته پر انسانانو ډېر زیات تشدد کاږي. دا تشدد دي مختلف شکلونه دي، د دې جنسي تشدد دی، جسماني تشدد دی، نفسیاتي تشدد دی. نو تشدد دلته ډېر زیات دی، ادارې کوي، خلک دا خلک اغوا کوي، تشدد پکې، پیسې ځنی اخی، پولیس یې کوي، زموږ په سکولانو کې ډېر زیات تشدد کاری اور دا باید د سی ګورنمنت راولیار سي د دغ تشدد خلاف سي دي پسلېبس کی اوس چپټر ورکه.
د بشري حقوقو کمیشن وایي پر روان 2015 میلادي کال کې تر اوسه پورې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د دریا تاتانو خراب سوي او شکنجه سوي مړي چې په تشدد وجل سي وو تر لاسه سوي دي. خو د ورکو بلوچستان د ملاتړ سازمان بیا وایي چې د بلوچستان د اوسني حکومت په دوه کلنه موده کې شاوخوا د 2000 تنو خراب او شکنجه سوي مړي تر لاسه سوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمایه.
د
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلی. فرشتي جلالزی په دې اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو له فعال شمس الله احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورزنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ریپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري. ښاغلی احمدزی وایي دوستانو په بخنه سره د خبرونو وخت دی. لومړی به خبرونه واورو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. ورسته دې مرکې ته راځو.
د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولس جرګې استجوابیه غونډې ته وغوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. د نورستان سرپرست والی وای چې د وسلوال طالبانو څخه د وانټ وایګل ولسوالۍ تر بیرته نیول ورسته د دغه ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکي ونی ولس جرګې ته حاضر سي او ورسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له وجې د بیساري درد په وړاندې ړانده پته سوي دي. استونایي چارواکي وایي د روسیې یو پوځي الوتکه په روان اونۍ کې د بالټیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی دی چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. زموږه غلاس هدا رادیو ناوړی وسره رسول خغلی شمس الله احمدزی سره غمرکی ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقوقو په ریپورت کې د افغانستان په اړه په راغلو اندېښنو متمرکز ده. فرشتي جلالزی د امریکا کړیو په سر کې له خغلی احمدزی څخه پوښتلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ریپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري.
دا غیر رسمي عدالت په حقوقي موارد کې چې کتیږي چې د دوو کسو ترمنځ روغه جوړه راولي دا یو ښه کار دی. ولی متاسفانه په افغانستان کې د مشخصو عواملو په بنا چې په افغانستان کې د قانون واکمني نشته، په ډېری مهالاتو کې د دولتي واکمني کمزوري ده. په جزایي مواردو کې فیصلې کېږي د اشخاصو افراد لخوا، نه چې دغه فیصلې په ډېرې منفي اغېزې د بشري حقونو باندې لري. په ډېرو موادو کې دوی عدالت ته پښو لاندې کوي، ولې هغه کسان په دغو موادو کې فیصلې کوي چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون د 133 مادې په بنا باندې دوی د تحقیق وخت نه لري، دوی د فیصلې وخت نه لري، او دوی حقوقي پوهه نه لري. کله چې یو کس حقوقي پوهه ونه لري، په قوانینو باندې بلدتیا ونه لري، دوی قانوني صلاحیت تحقیق ونه لري، او دا په یو جزئي مسالې کې دوی فیصلې کوي. دا فیصلې په ډېرو موادو کې د زورواکو په پلوي باندې کېږي، عدالت په خو لاندې کېږي. متاسفانه په افغانستان کې همدغه دلګیري چې زیاتره په ډېرو موادو کې خصوصا د دغو فیصلو هغه ډېرې او هغه منفي اغېزې د ښځینه حقونو باندې دي. په دغس موادو کې چې خلک یو په یو سیمه کې جنایت کېږي یا قتل کېږي یا جنسي تېری کېږي، بیا د محلي ناسو په پایله کې د فایل د کورنۍ نه یو جلۍ په بدو کې ورکوي. اصلا په ډېرو موادو کې دغه فیصلې هم د افغانستان د اساسي قانون په خلاف باندې عمل ده، هم د بشري حقونو د اصولو او معیارونو په خلاف باندې عمل ده چې دا نه تنها دا چې عدالت نشته تامینولی، بلکې عدالت ته ډېر غټ زیان رسوي او د ډېرو افرادو د قربانیانو د بشري حقونو د نقص سبب دي.
دغه خپلسري حکمونه او دا غیر رسمي عدالتونه د افغانستان دغه قضایي سیستم ته څومره ضربه ورکړي ستاسو له نظره؟
اصلا دغه یو تشبث د قضایی او عدلی ارګانو په واکونو کې یعنی په افغانستان کې د اساسي قانون د 1960 ماده په بنا باندې تحقیق د سنوالي د ادارې ده ولی دوی غیر قانوني په دغه باندې تشبث کوي یعنی د دوسیو تطبیقولو رسیدګي او جزایي دوسیو ته د محاکمو کار ده چې محکمه باید دوسیې وڅېړي او خپل د قانون د احکامو سره سم خپلې فیصلې صادرې کړي دا په خپله یو نوه مداخله ده د عدلي او قضایي ارګانو په صلاحیتونو کې چې د دغو ادارو هغه اوتوریته په ټولنه کې کموي ارزښت یې کموي په افغانستان کې د فساد د واکمنۍ له امله په ډېرو موادو کې کله چې دغه دوسیې په دولتي یعنی د عدلي او قضایي ارګانو کې څېړل کېږي خصوصا په ډېرو په حقوقي موادو کې هغه دومره سلسله اوږده شي چې په ډېرو کسان مجبوره کېږي چې هغه سیمو کې چې طالبان شتون لري هغو ته مراجعه وکړي یا متنفذه کسانو ته مراجعه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې هم دې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې فساد د بشري حقونو تخطي وته یوه لاره برابره کړې ده. افغانستان احمدزی صاحب څوارلس کاله وسول چې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو لپاره د مبارزې لاره نیولې د نړیوالو ډیر زیاتې مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې شخصي زندانونه دي، په افغانستان کې اوس هم زندانیان شکنجه کیږي، د دوی په حقونو باندې تیری کیږي. یعنی د دې عوامل څه دی؟ وایي حکومت په خبر دی؟
په مابېش کې شکنجه نشته، شکنجه کله کله د نیوکه په وخت کې په نظر خانو کې کیږي، په مابېش کې شکنجه نشته. د مابېش وضعیت د افغانستان کې موږ د مابېش د وضعیت د خکېدو لپاره د مابېش د توخیزینو او ځنګره قانون لرو، خو دولت په دې مونږ باندې چې د مابېش شرایط چې په افغانستان کې د محلات سلبي ازادي یعنی توخیزینو او مابېش شرایط د قانون د غوښتنې سره سمون متبر کې پدې ډول چې موږ مابېش نه لرو یا کوم مابېش په شخصي کورونو کې په کرایي کورونو کې ځای پر ځای دي، د شرایط دې څنګه چې په یوه خونه کې چې بعد لاس نفر وساتل شي هغه کې څلور نفر
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې ویل شوی چې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ شوی. تاسو د دې سره موافق یاست؟
پرمختګ شوی دا ولې هغه په توګه چې په افغانستان د اساسي قانون په دویشتمې ماده کې دي چې په افغانستان کې به د ښځینه او نارینه حقونه مسایل توګه دي. نه اوس هم تاسو د رسنیو د لار نه اوري چې په افغانستان کې ښځینه حتی د کلنې ماشومانې ته جنسي تېری لاندې نیول کېږي. دغه امر او دغه زبکو کې اطلاعات ښیي چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو وضعیت ښه نه ده. اوس هم ښځه په بد وخت کې ویل کېږي، ښځه جبري ودونو ته چه کېږي او اداره کېږي. په ډېرو موادو کې د تحصیل د زده کړې زمینه ورته نه مساعده کېږي، د کار زمینه ورته نه مساعده. نو بناء څه بدلونې پیدا کړی ده، اما هغه پاره څوکې چې د ټولنې غوښتنه ده موږ متاسفانه اداس شرایطو ته توسه لاسته سي نه لرو.
شمس الله احمد زید بشری حقوقو یو فعال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقوقو په هغه ریپورت خپل نظر څرګندوي چې پکې د افغانستان د بشری حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودل شوې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا پاکستان دولتي چارواکي په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې د تودوخي ورستۍ څپې په نړیوال چاپیریال کې د بدلون لامل رامنځته شوی او خبرداري ورکړي چې خی پراتونکو په دې هیواد کې دا ډول تودوخه نور هم راشي. دوی د سرګندونې ترغه ورسته کوي چې په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې لتیر وو ورځ راځي ګرمه هوا تر یو لسو زیات کسان وشلې او سلګونه نور د محل په روغتونونو کې دي. په دې اړه د زبیح الله شفق ریپورت او ورپسې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لمړی برخلې ادمه باسي.
په داسې حال کې چې لتیر وو ورځ راځي چې د پاکستان د سندالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې تودوخه سلګونه کسان وژلي، د پاکستان دولتي چارواکو خبرداري ورکړې چې په نړیوال چاپیریال کې د بدلون لامل خایي په راتلونکو کې د ګرمۍ دا ډول سپې نورې هم راشي. دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې لتیر یک شنبه راځي چې ګرمۍ په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر یو لسو زیات کسان وژل چې دا لړۍ دوام لري. د پاکستاني رسنې د راپورونو له مخې که څه هم د جمعې پر ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه لږه ټیټه وه، خو سربېره پر دې د ښار په بیلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تودوخه تب او جلوهنه لامل لږ تر لږه 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کراچی روختي چارواکي وایي چې لا هم د خار په جنا عباسي شهید سویل لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتي حالت پکې مرګونه دی. د دوی په وینا د جلوهنې له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي، خو د دې تر څنګ د سند په لاړکنه سکر، حیدرآباد، شکارپور او نورو سیمو کې هم ګڼ شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له بلې خوا د جمعې په ورځ د پاکستان د روغتیا وزیر سایر افزر تړل جګپړو دولتي چارواکو سره د کراچۍ د بېلابېلو روغتونونو تر دورې او له جلوهلو ناروغانو سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په کراچۍ کې د تودوخې وروستۍ څپه په نړیوال چاپېریال کې د بدلون له امله راغلې ده. پوښتنه کېږي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له امله دومره خلک ولې مړه شول. نو باید ووایم چې په نړۍ کې د چاپېریال د بدلون له امله موسمي بدلونونه هم رامنځته شوي او دا تودوخه له همدې وجې ده. موږ باید له دې زیانونو زده کړه وکړو او په راتلونکي کې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړو. هغې زیاته کړه چې مرکزي او ایالتي حکومتونه د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچولو په ځای دا د پېښې پند واخلي او په راتلونکي کې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. په کراچۍ کې تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ټولو ښارونو کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د نواز شریف له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې په هېواد کې د برېښنا ستونزه حل کړي. دوی پر صدر اعظم نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کیږي، خو د دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د ایدي خیریه ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې په کراچۍ کې په لومړي وار په یو ځل دومره ډېر مړي ولیدل چې له امله یې په مردخانو کې د مړو د ایښودو او په هدیرو کې د ښخولو ځایونه ختم شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما، شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند و در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنند. دکتر صاحب سما، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است؟
اولتر از همه سلام علیکم میگم به شما، به همکارای تخنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغان ها. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خوارایم بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره. و فیستولای ولادی که میگیم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه اونمور فیستولا میگیم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگیم، سوراخ های گوش میگیم، یا سوراخ ادرار میگیم، یا سوراخ مقعد میگیم، یا سوراخ کانال ولادی میگیم. این چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میآید، به صورت مرضی به وجود میآید، اونم رو فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال را میگن. اینا له میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میآید، کجا به وجود میآید. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میآید. مثلا در یک بین شریانان به وجود میآید، در بین سیستم هضمی تنفسی هم به وجود میآید، در بین معده و روده هم به وجود میآید. خواه هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که به وجود میآید، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میایم سر از این که برای خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا امکانات به وجود آمدنش است که فیستول ولادی به وجود می. اگر راجع به حوصله فکر کنیم یا ایجان که میگیم، خانما زیادتر میگن که جانم پایان است یا جانم درد میکنه یا جانم خارش داره. مقصدشان اصلا ایجان است. ایجان که به عربی نمی حوصله را میگه، امی قسمت که یک شخص سر چوکی میشینه، امی قسمت که سرچوکی میایه، اینه میره ایجان میگن. این جیم الف نون ایجان. باز ما او را یا ما خانم ما تو جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها معروض میشه به خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره، و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پلو در پلو است که در پیش روی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها می فهمند که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه، از مجرای ولادی در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقعد هم مواد غایطه خارج میشه. این کلگی می فهمند، اما واضح تر ساختم برای اینکه بعضی از خانم ها فکر میکنن که ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماوار نشدن یا نمی فهمن، ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم، فکر میکنن که طفل از رای مقعد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از او خاطر ما واضح تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه، یا هم غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه با وجود به فیستول اگه با وجود بیای یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شد و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه رو میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه دروازه رو ما میتونیم که باز و بسته بکنیم. نه،
در کنترل خود ماست،
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب، وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مسانش پر بود، حسابش آرام بود، در تشناب میره، امید دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، حس مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
این در کنترول خودش،
کنترول خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. اینال اینمی قنات ولادی که است در اراده نیست، عادت ماوار در اراده نیست، او خمیه خون آمده میره، یا امی ولادت خود در اراده نیست، در اراده نیست. هر وقت که درد آمد میاید دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد میاید، او خود نمیبینه که شفاخانه است، خانه است، سرک است، بازار است، قریه است، دکتر رسیدم یا نرسیدم. او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاید، خو ادرار خو از طریق امی قنات غیر ارادی می، این خو زیر اراده آدم نیست دیگه، از امون خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاید، یک فیستول به وجود بیاید، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره که اینا میره میگن به نام انکانتیننس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگر بگویم انکانتیننس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره. اینمی نامش هست، اینمی تعریف بسیار عام‌فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یکی مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که اینا اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله روشنی بندازین.
بله.
که چی زمانه میباشن؟
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از اینکه یا کدام جلوگیری کنن که اولاد دار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از این گپا ای اولاد دار نمیشه، یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنن میگه ششف مازارسی ما میشه، ما بی اولاد هستیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخوان که اولاد دار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن، اون وقت باز یا پایلاج کنن، پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن.
پشت اولاد تلاش کنند. تشکر دکتر سه برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم ستاره مشی.
رسیم روانی ز نورالله نمیاد نخبر کوم خور بس لس کاله کیږي زمون ماشومان نشته دي او اکتیف زما 50 ته اسپرم چیرې اویا دي او دا معنات نکړي وی نه لس کاله کیږي زو سر زرانه تر بس ډاکټر شفیق او په خور راځي نه ټول لټولي دي خو څه خبره نه کوي انساني مجي پور ټکور نه دا شانه مور تکړي وړي کې عملیات مور تکړي نو ما ته څنګه وی نو غریب سره ما زنو روزي هم چې کتي صدا دغه کیږي نو خپل زو اولاد ته غاځا لرم چې نور اولاد ځانته نه بل دغه کوم خبره
دا وړکه عملیات ستاسو خزه تکړه ده دا ناس کې چې درې سړي بیا کان کوي
زه نه تکړه ده کمپلیټ کې په خور کې
ها هغه څه مشکل پیدا نشي یوازې ستاسو اکټیو 50% ده
هیڅ خبره نه کوله بس راته وی چې دا اندغه یو دغه تجارتي راته غیر چې بس راواله هر وخت باندې ورسله نظر او بینځه زره دا کمپلیکس او شیلپا او ناشمی مجید او رخصانه اجازه او دا ټول ډاکټرانو ته کوي کړی
ایس خزه مشکل نه لري بس ستاسو اکټیو 50%
او اکټیو 50% سترن اکیا او اویا دغه سره ملي ما
ها ها صحیح شو د تاسو د سپرم په معایناتو کې هغه چرک خونشته که معاینات تاسو وګورئ
منتي څلور دم
نور لاور اورور د ننګرهار څخه وایل چې لاس کله د واده څخه کیږي او دوی ډیر تداویان کړي خزایم یو د نور ماینو په څنګه یو وړه عملیات هم کړل چې هغه په ناس کې سوریه کان کې یو کمره چول کی د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه ماینه هم کړی ده څه مشکل په خزه کې نه ده لیدل شوی ده خو د دې اورور اکټیو سپرم چې ده یا فعال سپرم یا فعال د نارینه تخم چې ده هغه 50% دی 50% هم بعد ماینه نه ده کچیر الله وغوړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خوند کېدلای شي خو د دې په څنګه چې اکټیو 50% دی نو د تخمه نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري کچیر ته د تخمه په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلای یا خزم حامله کېدلای نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بی اولادي سبب کېدای شي بعض مواد دی د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړ کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلای شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمه د کموالی سبب وګرځي او چرک خپل چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمه تعداد کمی تراولي که دغه چرک تداوی نشي نو زر کېدای شي چې د 50% نام د تاسو تخمه خکته خواته را روانه کی که تاسو هر درې میاشتې ماینه وکړي نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکه 50 بل میاشت کې خدای مکه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته راولي نو تاسو د دې پس مه پرېږدئ د تداوی پس مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې د تخم د کموالی سبب چه شی دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکټیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمه کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډېر دغه منی په جزئیاتو باندې معاینه کوي زه نه پوهېږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نشته خو په کابل کې ډېر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډېر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوی علاحده خپل ځان ته ځانګړی تداوی لري یعنی ضروري نه ده چې موږ ووایو چې تخم کم نه یا زیات ده په هغې کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب برادر ما آصف پښتون از ولایت فاریاب ری خط هستند بله سلام علیکم
بله سوال خوري تاسو سلامونه علیکم او تاسو درنې ملمنیا ډاکټر صاحب سلامونه علیکم پښتون یم زوځم
پښتون صاحب خوش آمدین بفرمایئ مشکل تاسو نه بګوین
مشکل مې د بیا د پیښه د بیا د پیښه په ستن د سکول تاسو ډاکټر صاحب جواب راکړي هغه پښتون خنډار چې یو شزه تر څومره سیم په پوری تر څومره سیم په پوری اولاد کولای شي، یعنی معنا چې سیم دي څونه ته ورسیږي بیا دا اولاد لویږي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا ښځه چې په کوچني سیم کې ودیږي دغه هم پر بې اولادۍ باندې اثر اچولی شي که نه شي اچولی؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې ښځې چې غواړي چې د اولادو څه جلوګري وکړي دا پیشکاري کوي، دا پیشکاري څومره موزیلی تمامیږي یا څومره معاشري تمامیږي یا دا پیشکاري څومره ښځه د اولاد اچوي؟ مطلب
مننه، زه تاسو سره خبرې کوم. محترم پښتون صاحب د جوزجان څخه، تاسو ویلي دي چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوینې باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي. په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کیږي تر څو چې جامه یې وچیږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي. که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلسو کلنۍ نه جامه پرې باندې راشي، د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي، خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی، ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی، واده ته برابره نه ده، خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي، خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي. خو ښه سن، هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده، هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي. او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي؟ نو د 15 نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي. نو خطر سن دا ده چې د 18 نه تر 15 کلونو پورې دوی ماشوم راوړي، هغه ماشومان صحتمند وي، ولادت ښه وي، یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي، ښه ماشوم راوړي. چې د سن د 18 نه کته وي د 15 نه پورته وي، نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کیږي، هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي، هم په مور کې مشکلات پیدا کیدای شي. نو خطر ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي. او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره، د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پچکاری استعمالیږي، دغه باره کې باید ووایم چې ټولو نه هر یو چې په ښځه پرې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي. راځو په دې کې چې کانډم یا پوښ نه استفاده کولی شي، ګولۍ نه استفاده کولی شي، پچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي. او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي، نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي، یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي، نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی. خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي، فامیل لا پوره نه ده، نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي، د دې لپاره چې که ګولۍ پرې باندې بلې پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي، یا کولای شي چې لوپ د ځان ته واچي. دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم دعوا کیږي نو دا لوپ دی واسي، بهترین طریقه ده. هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي. نو پچکاری هم کولای شي، خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي. خطر دا ده چې د ګولۍ نه استفاده وکړي، د لوپ نه استفاده وکړي، یا خاوندان د دوی سره همکاران وي، نو تنه خو ښځه ملامت نه ده بیچارهګۍ چې پچکاری به هم لګوي، ګولۍ به هم استعمالوي، نلونه به هم دا تړي، خو نارینه د لږ ځان ته زحمت ورکړي، کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي.
ډاکټر صاحب، میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادي صحبت کړم؟ چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه؟
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خو یک چیز غیر نرمال است، حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میآید که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه. از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میآید. فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست، دردای ولادت شروع میشه، این بیچاره را در خانه درد میتنه میتنه میتنه، هر چی بیچاره چیغ میزنه میگن که تو سست هستی، در درد تو طاقت نداری. در حالی که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتونه او بیچاره که ولادت کنه، در این وقت سر طفل اینقدر پایان میایه که رای مثانه را بند میکنه که این ادرار خود تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که دیگه گنجایش خود از دست میده، مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه؟ آخر میکفه. اینال اینمی قسمت مسانه که زیر فشار هم ادرار از یک طرف سرش پر شد از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنیم که ایدیوال مسانه امون قسمتش نازک شده، میره بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد برای یک جایی که برای یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مسانه بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، اما اوجراتش میمره. وقتی که مرد اونموجه سراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مسانه همیشه ادرار داره، خون از کجا کرد؟ هر جای برای انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوجه باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مسانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموست که اجراتش یا دیوالش سراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاصه که ادرار بدون اراده مبراه.